په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمانورم کاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاری کوي او په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صفی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای په پام کې دا چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي، او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې دوو قومندانانو په ګډون 11 تنه وژل شوي چې 15 تنه بهرني اتباع وو. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د چین لوی درستیز د سیمهال پرون په یو نسبي سفر د کابل ته سفر کړی و چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. اتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه پیل کړي. اتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو غواړي چې له دغه هېواده د هرکلي تمه ونه لري. اتریش جرمني ته تر رسیدو د مخه د افغانستان په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه کډوالو ته وروستی تمځای دی، او د کډوالو د جذب له کبله د اروپایي ټولنې او بشري حقونو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې دغه کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شول. کیری وویل چې پاکستانی سرتیرو د دغو دوو کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغو وژل شویو امریکایانو د نشه یي موادو د لمنځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ لخوا تمویل کېده، چې د کار پر مهال موټر پر ښخ شوي ماین برابر شو. دغه پاکستانی چارواکي وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي، خو هویت یې نه دی ښودلی چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکي وو او کنه. د جمعیت احرار په نوم له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې شوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی. لسګونه زرو کسانو د هغه پولیس افسر د خخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. خلک په راولپنډۍ ښار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول شوي و. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال شو. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول ښوونځي تړلي و. دغه راز په دغو ښارونو کې د دولتي رسنیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل شوي وو. قدری د فبروري په 9 نیټه په دار وځړول شو او د دې لامل شو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. ممتاز قدری د 2011 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب والی سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و وواژه. قدری سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والی د وژلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیاوړی کړي. د روحانی په خبره د دې لپاره چې د دغه هیواد د موټر جوړونې صنعت د نورو هیوادونو له تولیداتو سره سیالي وکړی شي نو باید خصوصي شي. نوموړي په تهران کې د موټر جوړونې د نړیوالو شرکتونو له استازیو سره په یوه غونډه کې خبرې کولې. زیاته کړه چې د موټر جوړونې له نامتو شرکتونو سره یو ځای والی ایران ته دا زمینه برابرولی شي چې د ټکنالوژۍ، چاپیریال ساتنې، د انرژۍ د کارولو، د مخنیوي او ساتنې په برخه کې لوړې سطحې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د موټر جوړونې مارکیټ باید په بشپړ ډول خصوصي او رقابتي شي. اوسمهال د دغه هیواد د موټر جوړونې نیمای شرکتونه دولتي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداري ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحماني پرون د حکومت په یو غونډه کې وویل چې بې واورې ژمی او له وخته مخکې پسرلي راتګ د وچکالۍ نښه ده چې د خبره د خوراکي موادو ذخیرې ګواښي. د امو رود د تاجکستان لپاره د اوبو یوه لویه سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډېره خپلې ځمکې پرې لوبوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل. ناجی صفایی در توراندی کرل. دوستانو اوراندی دا دی خبرونی پا پاتی برخکی در پوتون و موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه بللې او دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. په دې اړه رپورټ سربیره مولدې خبره وچی افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوې. په کونړ کې یو شمېر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی هم رول لوبولی شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقونو په احترام د افغان کډوالو سره د تبعیض چلند نه کړي. د ایران په وروستیو انتخاباتو کې که د منځلارو بری یقیني شي، آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کېدلی شي؟ دا او نور رپورټونه په روانه خپرونه کې خپرېږي. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د ګوړې اچار او کور کلی پروګرامونه له یاده مه باسئ. ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د امنیت لپاره د پولیسو او خلکو ترمنځ همکاري مهمه ګڼلې ویلي دا کار به پر پولیسو او په مجموع کې پر حکومت د خلکو باور زیات کړي. اجرائیه رئیس دا خبره د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د خلکو د استازو او د پولیسو د چارواکو په غونډه کې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي له پولیسو سره د خلکو د مرستو د جلبولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړې او پلي کېدو ته یې تدابیر نیول شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له پولیسو څخه د خلکو ملاتړ امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي او دغه ګډه همکاري به په لږه موده کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. ښاغلی عبدالله دا خبره د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکاریو تر نامه لاندې د ولایتونو د استازیو او د پولیسو د مسؤلینو په ګډې دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې وکړه.
تأمین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تخنیکی نیست، ارتباط مستقیم داره.
د امنیت ټینګښت یوازې و نظامی یا تخنیکی مقوله نه ده. دا مسله د امنیتي ارګانونو او خلکو مستقیمو اړیکو سره تړلې ده. د سولې په ټینګښت کې د خلکو رول هغه وخت اغیزمن تمامیږي چې خلک پر امنیتي ځواکونو باور ولري. ستاسو مشورې باید په ملي سطحه مطرح شي، ځکه چې پولیس د خلکو له همکارۍ پرته نشي بریالي کېدای.
اجرائیه رئیس دا هم بویل اوس مهال ملی او سیمه ایز پولیس له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوخت دي او د خلکو دنده هم ده چې د ناوړه پیښو په مخنیوي کې له پولیسو سره د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په مقصد اطلاعاتي او داسې نورې مرستې وکړي. د هیله او خوده چې په دې مشورتي ناستې کې به دې نتیجې ته ورسېږي چې خلک د پولیسو مټې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د ملي پولیسو تر څنګ سیمه ایز پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره پر دندو بوخت دي. د افغانستان د ولس او پولیسو ترمنځ د همکارۍ تر نامه لاندې په ناسته کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان وویل چې د هیواد د خلکو مختلف قشرونه کولی شي چې د خپلو مشورو، وړاندیزونو، اطلاعاتو او انتقادونو له لارې له ملي پولیسو سره مرستې وکړي. ښاغلی رحمان وویل سیمه ایز پولیس بله مرسته ده چې خلک یې له حکومت سره کوي.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد.
سیمه ایز پلیس د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو یوه بله مهمه برخه ده. دا تشکیل د روانو شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ رامنځته شوی. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع په لس کلنه ستراتیژیک شامله کړي او غواړي چې پولیس پیاوړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې خلک وایي چې سیمه ایز پولیس په ځینو حالاتو کې پخپله د ناامنیو او جرمونو سبب کیږي. دوی وایي دغه ځواک مخکې له دې چې پر دندو وګمارل شي باید وروزل شي او د هیواد ټول نافذ قوانین ورته تشریح شي. خلک دا هم وایي امنیتي ځواکونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه وڅاري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان چارواکي دا کوي چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي او د وسلوالو ته مرګ ژوبل هم اوښتي. ویل کېږي چې دولت تر اوسه پورې تر ډېره هغه سیمې چې مخکې هم یو ځل له وسلوالو نیول شوي وي بېرته نیولې او دا ځل وایي چې د ساتلو لپاره یې په تدابیرو کار کوي. فریبا ظاهرې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل سوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول سوي سیمې بېرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
دوی ده هغه عملیاتو په نتیجه کې چې لیوی اونۍ راهیسې پیل سوي وو او اوس پای ته رسیدلې دي، د قوشتېپې، درزاب او هم د خواجه ناموسه ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوي دي. ویل کېږي په دغو عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مهم رول درلود. د ښاغلي ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات نه دی اوښتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوي هم وو. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
هفتاد نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې اویا تنه وژل سوي دي، نږدې څلوېښت تنه یې ټپیان دي او یو سل شل تنه له دولت سره یو ځای سوه. په لومړۍ ورځ چې په قوشتېپه کې جنرال دوستم د جګړې مشري واخیستله، د دوی دېرش تنه ووژل سوه چې څلور پکښې ازبکستانیان وه. په دغو سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي وو، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بېرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د ښاغلي دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلامشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې. خو د ښاغلي ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکښې پیل سي.
اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډېر بد ایسېدل. د هغوی ناوړه چلند، د ښکاره اعدامونو په ګډون د دوی په یادو، د طالبانو له لورې پر ښځو بندیزونه او پر نارینه وو په زوره د ژیرې د پرېښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تېرې شوې وې. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغسې فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورسپانه د خالد آصف پونم د یو څلر وشکلن افغان خبري راخیستې دي چې وای وسنۍ وضعیت ډیر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیش. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د 19 کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړې دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ ترلاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارده ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 143 میلیارده ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوي چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوي وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس د 2008 میلادي کال خبره خپره کړې ده چې ویلي وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خپرونې په باور دې هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې ځینو پوځي چارواکو په خپله اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یوه دښمن بدل شوی دی. خپرونه بیا لیکي دې تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
دا آزاد رادیو ده. په کونړ کې یو شمیر ځوانان چې پکې ښځې او نارینه شامل دي وایي د سولې په برخه کې دوی ډیر څه کولای شي. د دغو کسانو څرګندونې له اسداباد د آزاد رادیو د خبریال روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې ځوانان وایي د جنگ په دواړو خواو کې ځوانان جنګیږي او هر ورځ څوک له وطن څخه د دفاع په نوم او څوک هم د وطن د ازادۍ په نوم قربانی ورکوي خو د سولې راوستلو په پروسه کې لپامه غرزول شوې دي. شاعر او لیکوال غلام نبی شفق وای یو څوک چې د جنگ په لومړی لیکو کې جنگیدای او هر ډول قربانی ورکول شي هغوی د سولې د پاره هم کار کولای شي.
ریښتیا خبره ده چې ځوانان د یوې ټولنې مټی دي او قوت او ځواک دي، نو کولای شي چې په هر برخه کې د خپلې ټولنې لپاره مثبت ګامونه واخلي. د سولې په برخه کې هم تر هر چانه د ځوانانو ونډه ډیره، یعنی واخنه برخه جوړوي او ډیره ضروری ده او اړینه ده کولای شي چې سوله راوړي. نو چې جنگ کولای شي سوله هم راوستلی شي.
خزی وای دوی هم کولای شي چې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ادا کړي.
نو می پاکستان یو خوندي چې د سولې په برخه کې ډیر مثبت رول چي د روبن لوبول شي، ځکه هغه کورونو کې خپل خاوندان او ورونو ته یا شاوخوا دا ونډن ته د سي قناعت مور کولای شي چې د جنگ نه لاس واخلي، راشي د سولې سره یو ځای شي او د جنگ نه نور څه نه جوړي. کڅ ته جوړېدل د 1.5 کال کې چې موږ په هیواد کې جنگ دي، د دې نه لاس واخلي او راشي د سولې پروسه سره یو ځای شي.
ټولنې خلک د ښځې ته یو خاص احترام لري، د ښځې پورنې ته یې ضرورت خاص احترام کوي. د هغې پر اتاک سره دوی غاړه دي سولې ته ږدي، د هغې مسالې حل دپاره دوی غاړه ږدي چې دغه تاریخ نه زموږ موږ تاسو پخپله باید پوچنو چې ښځه څومره مسالې لري د سولې په تامین کې.
نه شیرزی ده د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. ښځه یوه خور ده، یوه مور ده او یو خاوند هم د ښځې خبره ډېره زر اوري او یو اولاد یو زوی د خپلې مور خبره ډېره زر مني. نو په دې باره کې نو ښځه ډېر مهم رول لري د سولې پر راوستو کې.
ځوانان وای په جنگ کې ښکېل خواوې باید په دې پوه شي چې روانه جګړه پردی او په افغانانو تپل شوې ده، نو په کار ده چې نورو ته د تمې په ځای خپله لاس په کار شي، په خپل منځ کې سره کینی او هیواد له جګړې وژغوري. په کونړ کې ښځې او ځوانان په داسې حال کې د سولې راوستلو په پروسه کې د خپل رول لوبولو په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د روغې جوړې خبرې چټکې شوې دي چې پکې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترڅنګ چین هم شامل شوی دی، چې د دغو څلور اړخیزو خبرو څلورم پړاو به هم ډیر زر پیل شي.
دا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقونو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلن ونه کړي. له بل لوري د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یو تخنیکي کمیټه جوړه کړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورنه په مقدونیه کې د افغان کډوالو ستونزې پوښتلې.
د اروپایي هیوادونو لخوا په سرحدونو کې د محدودیتونو وضع کول دا د پناه غوښتونکو په تړاو د جنوا 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. د دوی دغه کار نه یوازې افغان حکومت لپاره بلکې د بشري حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو سازمان لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مقدونیه او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې افغان پناهغښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي، ځکه افغانان هم د سوریې او عراق د کډوالو په څیر یو شمېر د جنګ او جګړو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دوی د ټول بشري حقونو ته د درناوی وشي.
میخیل صاحب ټاکل شوی و چې له بلغاریا نه یو هیئت د دې ستونزې د حل لپاره یونان ته ولاړ سي. هغه هیئت للی دا څه کړی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم هیئت نه دی تللی، خو ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي تر څو په یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي.
په تازه راپورونو کې ویل شوي دي چې ترکیه خپلې پولې د افغان کډوالو په مخ تړلې دي، اجازه نه ورکوي چې دوی یونان ته ولاړ سي. دغه موضوع په اړه کلک معلومات راکړي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې معلومات موږ سره نه دي شریک شوي او په دې اړه موږ سره داسې معلومات نشته، خو زموږ غوښتنه له ترکیې، اروپایي هیوادونو او نورو هیوادونو څخه دا ده چې په خپلو پولو کې د افغان کډوالو پر مخ محدودیتونه نه وضع کوي، ځکه دا د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو څخه سرغړونه ده.
په ټوله کې افغان حکومت د دې مهاجرینو د ستونزې د حل په اړه څه اقدامات تر لاس لاندې لري او څه اقدامات تر اوسه پورې کړي؟
په مجموع کې افغان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه اروپایي ټولنې سره یو واضح تفاهم ته ورسیږي. په دې برخه کې یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت همدارنګه د کورنیو چارو وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو له اروپایي ټولنې سره یو تفاهم لاسلیک ته لاره هواره کړي. همدارنګه د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته لاره هواره شي. نو دا هڅې دي دغه تخنیکي کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ میاخیل وای له اروپایي هیوادونو غواړي د بشري حقونو په احترام له افغان کډوالو سره د تبعیض چلن ونه کړي. خو د مقدونیا ولسمشر جیورج ایوانوف له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان لاره په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تېره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسېدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لنډن وروسته. جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د 23,000 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډېر سر به ناوخته شي او اتریش به د 23,000 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر دا مرکه په هغه ورځ خپره شوه چې هیواد یې د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشرانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اتریش په اقداماتو توجیه کوي. اتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې له اتیا پناه غوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به 2500 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مکتونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مکتونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او دا یې د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېني مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسېدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو بری آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي؟ د خبرګانو مجلس چې اکثریت څوکۍ منځلارو وګټلې د ایران د راتلونکي سیاسي تګلارې په ټاکلو کې څومره رول لوبولی شي؟ سلطان محمد سرور د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د ایران په وروستیو انتخاباتو کې منځلارو اکثریت ترلاسه کړ. دغه انتخابات د خبرګانو د مجلس او د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره ترسره شول. د خبرګانو مجلس چې اته اتیا کرسۍ لري او غړي یې د اتو کلونو لپاره ټاکل کیږي د آیات الله خامنهی په ځای د ایران بل ستر مذهبي لارښود ټاکلی سي. شپږاویا کلن آیات الله خامنهی په 1979 کال کې د آیات الله خمینی تر مړینې وروسته د ایران ستر مذهبي لارښود وټاکل سو چې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. آیات الله خامنهی چې یو کال مخکې یې د پروستات د سرطان عملیات وکړل په دې وروستیو کې د روغتیا په هکله اندېښنې ګڼې سوي دي. اوس په ایران کې دوه سیاسي جریانونه لیدل کېږي. یو خوا محافظه کاران دي چې لویدیځ سره د نږدې کېدو مخالفت کوي او بلخوا آزادي پلوي منځلاري چې نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د پراخوالي غوښتونکي دي. رضا علی جانی د ایران د سیاسي مسایلو کارپو چې په فرانسه کې اوسي د منځلارو د بری د نتایجو په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری کنه،
چیری و ورس ایران داسی ولور تولاد چی د خبرگان و مجلس نو استر لار خود وتا کیو په ایران کی یو منځلار مذهبي مشر را منست شینو دا بزکی ولوی پیخوی چی د ایران د اساسی قانون سره سم ستر لارښود ډیر لوی واک لري چې جمهور رئیس او پارلمان سره د مقایسې وړ نه دی.
این اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست.
د خبرګانو مجلس چې اکثریت غړي یې ملایان دي د هیواد ستر مذهبي لارښود هم ټاکلی سي او هم یې لري کولی سي. دغه مجلس سره لدی چې د ستر مذهبي لارښود په سیاستونو د انتقاد صلاحیت لري خو له تاسیس راهیسې تل د هغه پیروي کړې. د ایران ستر مذهبي لارښود سره لدی چې تر ټولو زیات واک لري خو صلاحیتونه مطلق نه دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خپل ریپورت کې لیکلی دی چې سره لدی چې د مجلس خبرګان غړي تر سیاسي اختلافاتو باید اوچت وي خو دوی اوس په دوو لویو ډلو ویشل شوي دي. د جمهور رئیس حسن روحاني او پخواني جمهور رئیس هاشمي رفسنجاني منځلاري ملاتړي او د آیات الله احمد جنتی تندلاري پلویان. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی او احمد جنتی په تیرو انتخاباتو کې په مجلس خبرگان کې خپلې کرسۍ وساتلې. مجلس خبرگان چې په 1979 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیات الله خمینی تر مړینې وروسته یوازې یو ځل د ایران ستر مذهبي لارښود ټاکلی دی، اکثر پریکړې او تصامیم یې پټ وي او د پردې تر شا د ایران د خلکو د شخصي او ټولنیز ژوند څارنه کوي. خو هاشمی رفسنجانی په تیرې دسمبر میاشت کې دغه دود مات کړ او وویل چې د دغه مجلس یوې کمیټې د هغو کسانو د نومونو یو لست جوړ کړی چې کېدای شي د آیات الله خامنهی ځای ونیسي. که چیرې آیت الله خامنه‌ای مړ شي او یا د کار توان له لاسه ورکړي، مجلس خبرګان به غونډه کوي او په اکثریت د رایو به یې په ځای بل کس ټاکي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیا صافی نه اورو.
افغان امنیتی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وشلې. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتی ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. اوتریش په پام کې لري چې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ترسره کړي. افغان دولت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو بهرنیو متحدینو وغوښتل چې په ایران کې د موټر جوړونې صنعت پیاوړی کړي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. تاسو کولی شئ زموږ د ویب پاڼې لاري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې هلته زموږ ریپورټونه، مطالبه، ونیس پروګرامونه له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. همدارنګه د رادیو لاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 او په ګڼو خرنو کې د FM 5.15 اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وسته اساده رادیو وري ونیز پروګرامونه ترازو کور کلی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي.
دا دومره صحیح خل دی کچېره دې سیر روزانو شې دې هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومه بدی پایله لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویل دي، ما او خدا پیدا شوی زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي. یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجان په دروغ کې 40 کلن تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په اړه خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډیر پاک خل دي. دا دومره صحیح خل دي کچېره دي سیر روزانو شې دي هیڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ مخته کی. پلار دروغزانی دروغزان ته نه مخته کی.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فساتون مور ده. که غواړي چې له دروغ څخه ځان وساتي نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدي. د کندوز اوسېدونکي مرزیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله
چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه هم اواره یي. ماشومان د مور او پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. چیرنپونی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومګوي، د دروغ مزل لند، یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډیر زر پیژندل کیږي. کوم ملک فلاري په کور کې چا دروازه وټکول، فلاري ټول سرته وایي په کور کې نشته، هغه ورغی وایي فلاري وایي زه په کور کې نه یم. یعنی دا خپل د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اولی اساس وپلو کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی د اندړو په دغه کې دروغ ته سوړي وایي. موږ د پلانې ډېر دروغجن دي، ډېر سوړن دي. خپل پلار او مور باید د ماشومانو له مخه داسې خبرونه کې شاغه د قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چیل رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمي به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډارېږي، د دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپلو ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کیږي، کېدای شي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره په کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کې داسې ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي، دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلې، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې، اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا سي، کېدای سي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کېدای سي دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
را به شو دي دا چې لویان ولې او په کوم حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په زیان نه پوهیږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی د ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي ځای ته به نه ځي، بیا بل ځای یادو، یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، ویل چېرته، ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي له وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پستر ګولیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولای، تبا لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپل د مارکیټ بعضې کسان چې برا سره و، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ما ویل دی چې کمپنۍ ته لاړه، یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړه. بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې یې ورده ول، ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي، مال او جمبو په کم ځای کې ما په کار یې، ولزه اوس لیرې یم تمانه څه پیدا کولای، کنټینر لوډینګ دی پالته اخته یم، مګر دی دلته په کمپنۍ کې موږ څخه ځان پټاو. دروغ خو نو دروغ دی، باید نه یې.
ګلرحمان چې په پیل کې مو هم د هغه خبرې واورېدلې وایي چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تر اوسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان
عزت تور شوی دی بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي ما دومره ثابت څوک چې دروغ وي دا سره چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي بعض وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویل شي کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي دا اوس سړی چې تیر شي دا کوم ځای ته لاړو ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیي دته غله ځای وښیي تر څو دغه مظلوم تر هغه قاتل نه بچ کړي دغه ښه چې نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي یا د بل مقصد دپاره نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي قانونا هم ناروا دي او عقلن هم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لس بجې میړه یې راغی دولس بجې ډوډۍ ته ګوري چې کور یې قلف ده بېرته لاړه ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته ما زه خبر نه لرم کله چې بېګا کور ته راغی خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللې وې ښځې ویلې زه خو په کور کې وم اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویلې چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي که نه هغه نو خپل میړه ته خامېږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هره ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په هکله کوي
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ یې غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی د زما میږې خوري نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی چوپان ځل چې ما سې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې بله ورځ بیا هم داسې دا عمل یې تکرار کړی په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی زمون پزابای بل ورځ رښتیا لیور اغل او اولاد میږي خوړل د چهار څومره چغي وري خلکو فکر کوي دا دروغ وي نو دا دروغجن عاقبت هم داده لکه فارسی کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسیږي نه دروغجن سره خپل مخه ته نه رسیږي د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاس ور کوي نو هر کله چې انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي نو طبي خبره ده چې بل سره هم د دن هم دا تمه لري چې دا باید ته دروغ نه وي که زه د انسان عادت هم لرم چې هغه ما سره دوکه کی ماته دروغ نه وی هغه هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه یم
د علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نازم بیا له دینی نظر وایي چې دروغ ویل لوی ګناه ده
رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي د انسان رواني حالت ډیر ګډوډ کوي هغه مور چې ماشوم په نس وي ک دروغ وایي د هغه ماشوم کې دای شي له رواني لحاظ ډیر ناقص وسیږي دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړای ده لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغي حالت نارامه کوي اغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي نو کچیرته مایند غوړی چې اولادونه له صحی او رواني لحاظ سالم دنیا تراشي نو هغه دی پسار کې له دروغ ځان وساتي او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل هم دا وایي دروغګوی حافظه ندارد د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي دا خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم بیا دای متزلزل کیږي نه دای په ټولنه کې به اعتماده کیږي نه د ده اعتبار په ټولنه کې لوړوي او هر څوک ور باندې اعتماد کوي رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ورکړوي یعنی راستګوی رښتیا ویونکی او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ ټول وویل چې هو موږ یې منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی
اچار اچار اچار
د چه شی اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو السلام وای مدنی او سیاسی فعالانو د بی برقی بیکاری فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامل حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه د مدنی ټولنو تر ټولو غاد مډال او زیاتینو غاد ستاین لیک اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړي وي او ویلي به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده مدني او سیاسي فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو زیاتینو غږ ورته کیږدی او د زړه تڼاکې پې وچوئ
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته
د خبرونو سرټکی
د بالستیکی توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته
وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول
حکومت په اوو سرونو هم د برق یوه پایه تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی
او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیوه لوبه کوي د خبرونو تفصیل
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکي توغندیو ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چاته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې تود شي د پوځي چارو کار پوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خو د برق پایه نه وای غورځېدلې او برق نه وای پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی وو چې څه یې ورسره کول
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډېر غصهناک سړی دی او والي صاحبه وایي چې یوه د یوه سره دوه کړي نه وي چې بیا یې په کوم لوښي ویشتلی هغه وایي چې له همدې ویرې یې ټول غټ قراردادونه ورکول که نه دا دومره هم بې انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي هغه وایي چې خدای د چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والي هم شي نو ترې وېرېږي
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوو سرونو د برق یوه لوېدلې پایه تر ډېرو ورځو ونه شوای درولی او ټول کاریان یې تیارې ته کېنول خبر زیاتوي چې جمهور رئیس اجرایه رئیس د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون د اجرایه رئیس دوه معاونان اول او دویم او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول اوس سره شي حیران پاتې وو چې د برق غورځول شوې پایه به څنګه بیرته ودروي ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې امله اوس سره لاس تر زنې ورته کښېناستل او ښاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي
او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوو او وزې لوبه کوي خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې ورته وایي چې ګیر مې کا افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی بیا ډالر لږ زانګ ورته کراکي او چې افغانۍ ورتېده شي ډالر بیا ګړندی شي دا څو کاله د لیوو او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅ کله هم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي
خبرونه خلاص شول
یقین اوس پار کور کې اروپا او بهر ته د تلو باسونه او مراکې ګرمې دي په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي زیاتینو همداسې یو کور ته مو بیایو
چې
چې ترکی نه سړی اوهیت لای شوی نو ډیر خوند به کړی وو.
د ما د ترکیې پورې تلو ته سترګې سپینې دي او دی راته له ترکیې نه دا خوا خبرې کوي.
تر ترکیې پورې څه سخته ده، ورشه ویزه یې واخله او په الوتکه کې لاړشه، هلته به آزاد ګرځېدلی هم شي.
او ویزه لکه چې خوشې درکوي، $6,000 غواړي.
رښتیا هم $6,000 ډیر زیات دي. کاش کی مخبل کور در لودای وس به مخرس کړای وو او ټول بتللی وو.
ښه عقل خدای در کړای، خدای دې در نه واخلي. چې خپل کور م در لودای بیا مو څه غختل چې تلو
په کور کې بدې څه کړی وو. اورک دې شری دې ځای کورونه نه پارک شته، نه تیاتر او سرکاس شته، او نه هم د وخت راولو کومبل ځای. په اروپا کې خدا هر څه په هر کوڅه کې دي، نر هغه دی چې خپل سات تیر کړي.
غلی شه عیاشه، واش هغه چې جوس ګاز نه را کاته کا
سمیر ورولېګا، زه ډارېږم تیاره ده.
دغه د غیرت دی او بیا خبرې د ترکیه او یونان د لارو کوي.
د اروپا په لاره بیا نه ډارېږم، هلته ډار نشته. داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مردار برقم پکې نه پیدا کیږي، هلته خو شپه هم لکه ورځ غوندې رڼا وي.
تا هغه بجلی راکه موري،
ورشه د موبایل څراغ دې روښانه که، د بجلی بیټرۍ سوي دي.
موبایل مې چارج نه لري.
په تلویزیون کې خو یې ویل چې سبا ته پایه درېږي او برق به راشي.
په تلویزیون کې خو هر څه هر څه وایي، که د تلویزیون خبرو ته غوږ ونیسې ګمان به وکړې چې په کوم بل هېواد کې یم.
برق ورکوای اوس دا وایي چې تر ترکیې څنګه ځان ورسوو. مورې طلاګانې دې نشته چې ویپلورو؟
کاشکې وای، د تا له سره به مې زار کړی وای. هغه خو د پلار درې کاله مخکې ترې او بادرنګ کړه.
پلار ته مې د خدای پاک انصاف ورکړي، هېڅ داسې شی نه لري چې ویپلورو او اروپا ته پې لاړ شو.
پستی
ها څه وایې؟ دا د ادار اخلم
کور ته یې راوله.
ښه، چې دا به څه وایي؟
ولی ولاړه یې رضا کنه؟
خیر سي، د پلار موبایل مې راوړی دی. پلار جان دې زنګ ورته وهلی و، ویل یې چې زموږ ټول موبایلونه کار نه کوي، تاسې ورمړئ چې ورسره وغږېږم.
رښتیا؟
هو.
رضا خیر اوسه، په تکلیف شوې؟
نه خیر دی، څه خبره نه ده. سلام.
وعلیکم سلام. لورې ستړې مشي؟
خیر اوسې ترورې.
ستړې مشي.
خیر اوسې.
مور دغه موبایل واخله، اوس مې پلار زنګ وهي، وایي زموږ موبایلونه ټول ګل دي.
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی، په یوه کې هم چارج نشته.
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهي، ولې کور ته نه راځي؟
ځواب ورکړه.
بله. وعلیکم سلام، شکر ښه یو. ته چیرته یې؟ چیرته؟ په یونان کې. دا څه وایې؟ څه وخت لاړې؟ ښه، کوم کور؟ بله ښځې ته دې اخیستی وه؟ بله ښځه دې هم درلوده؟ وی خدای دې د یونان په اوبو کې غرق و پرق که. ما ویل چې دا څنګه یوه ورځې او دوه ورځې نه یې، تا خو بله ښځه کړې وه او له هغې سره اوسېدې. ځه خدای مو په دواړو کشتۍ واړوه، خدای مو د مایانو خوراک
که. دا څه وایي؟
هغه دی برقم راغی، هلی تلویزیون روښانه کړئ.
یاتینو اوس دغه برک شیر هم واوری.
او زما دا زړه در پسې، او زما دا زړه در پسې، لومړی ټوپونه وهل او سلګی وهی، او سلګی وهی. له انتظار مر شوم ستا د هجران تیارو کې، خدای چې ویریږم ډیر له دیوالو د کوټې، او لخپل ځان نه هم، او لخپل ځان نه هم. ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریږم ډیر له غلو رهزنو زنې، له پټ دښمنو زنې. یو ځلې راشه ګلی، یو ځلې راشه ګلی. په پړک پړک وخانده، زړه مې همدا غواړي. تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی، لکه دا ټوله دنیا په غم کې ډوبه وینن، لکه دا ټول خلک له دې تیارو ویریږي، لکه دا ټول خلک له دې تیارو ویریږي. او لکه دا ټولو خلکو نن په تا زړه بایللی وي. یو ځلې راشه ګلی، یو ځلې راشه ګلی. تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی، او موبایل خوار خو او موبایل خوار خو د مرور غوندي چا سره سون هم نکړي چا سره سون هم نکړي او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي ای زما خپل بریښنا له ازبکستان ناراضي او که د تاجکستان ناراضي خیر دی لږ ژر راشه تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او تو هم غلی دی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړی و او زیاتینو برخه اخیستون کی و برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی مسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوسه یک مات زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مې ودا دي زیاتینو کابل 14 یو اویا کندهار 22 زیاتینو کندوز یو او زیاتینو جلال آباد 4
کام پاسانن پیخور زرد شم کلما زرد شم کلما زرد شم کلما د پختو سندر ولیکا بیا د پختون خوا د جگ غرو سندر ولیکا زرد شم کلما د پختو سندر ولیکا بیا د پختون خوا د جگ غرو